السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اورای په پیښور کې د ماځګار شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې زمونږ شاس تاسو قربایم نیک هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په در ادم خېلو کې د دوو قبیلو ترمن د ځمکې په سر خطه کې ګڼ کسان وجل شوي په خوست کې په یو کور دننه چاودنې څلورو ماشومانو ته مرګ جوړ بلاړولې او د بخښنې نړیوال تنظیم وایي تیر کال په نړۍ کې د مرګ سزاګانې تر ټولو زیاتې په ایران کې ورکړل شوې دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا کوارټ ضلع کې 13 ورځ د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر پنخته کې لږ تر لږه 14 تنه وجل شوي او درې نور جوبل شوي دي په کوارټ کې د پولیسو ویان فضل نعیم پرون مشال لري او ویل چې په در ادم خیلو کې د سنی خیلو او اخوروال قبیلو ترمنځ د تیر یو کال راهیسې د کویلې په غار اشخړه روانه ده او د تیرو شپږو میاشتو نه پکې جرګې هم شوي خو د غشخړه نه ده هواره شوي بلخوا د در ادم خیلو د پولیسو مشر عابد افریدی مشال لري او ویل چې د مقدمه په ځای تانه کې درج شوی خو تر اوسه پکې څوک نه دی نیول شوی البته پلټنې پیل کړې دي پولیس چارواکي دا هم وایي چې د ضلعي انتظامیه غړي او پولیس د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو ډلو ترمنځ یې تر اوو ورځو پورې ډزبندې کړې ده د سیمې یو ځایي مشر ملک نایب خان مشال لیړیو ته ویلي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو وروسته په سیمه کې د ځمکو او د کویلې د غرونو په سر لانجې او شخړې زیاتې شوې دي د سواد په سنگوټه کې د سکول په یو گاډي نن د پولیسوانه په ډازو کې یو ماشوم وجل شوی د سواد د پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنداپور نن مشال لیډیو ته ویل سنگوټه پبلک سکول چې د آیرلند په مالیم راسته چلیږي د رخصتې په وخت یې په گاډي حالته په چوکۍ ولاړ یو پولیسوانه ډاج وکړي چې پکې یو شمیر ماشومان جوړل شوی هم دي نو موړې زیاتوي
او په اخیری بس باندې هغه چې کوم دی هغه بچی چې کله چھٹی په وخت روان او په غوی باندې فایر کړی دی او هغه سره یو بچی د بوت پشه ایکسپایر سو پنځه پکې زخمیان دي او دا چې کوم قاتل ملزم دی محمد عالم اعلان وید ویپن اف افنس دا موږ گرفتار کړی دی یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم ورته مقرره کړی دی
بلخوا د پیخه په جوب لو ماشومانو کې د دوو حالت نازک خودل شوی دی د پنجاب نگران حکومت په دغه صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د مظاهرو پر مهال په سرکاري ودانیو د حمله کوونکو خلاف د پوځي قانون لاندې د کاروایي کولو منځوري ورکړې ځنې پاکستانی رسنۍ لیکي چې نن د پاکستان د نگران وزیر اعلی محسن نقوی په مشرۍ د کابینه غونډه وشو چې پکې په نهمه مئی د یاد ګوند پلویانو لخوا سرکاري او پوځي تنصیباتو ته په رسیدلي زیان بحث وشو بلخو د مطبوعاتو لمخې په لاهور اسلام آباد پېښور او ځنو نور خارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د نیولو لړۍ هم پیل شوی ده دا په داسې حال کې ده چې پرون په پینډۍ کې د پوز مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې فیصله شوې چې په پوځي تنصیباتو د حمله کوونکو خلاف به د پوځي قوانینو یعنی آر بی اکټ او افیشل سیکرټ اکټ لاندې مقدمې درج کیږي دا له هغې وروسته ده چې د مئی په نهمه د تحریک انصاف د مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د یاد ګوند پلویانو د مظاهرو پر مهال سرکاري ولسي او پوځي املاکو ته زیان رسولی و بلخوا عمران خان په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دوی سره هم په خپلواک پلټنو لپاره داسې کافي شواهد شته چې په بیلابیلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډزو په پیښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکیل وو غوښتل یې چې ګډوډي رامنځته کړي تور یې په تحریک انصاف پورې کړي او د دې ګوند پر ضد د کاروایانو لپاره لار هواره شي د افغانستان د خوست ولایت امنیتي مسؤلین وایي نن سهار وختي د دې ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند د بهرام خیلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وجل شوي او دوه نور جوبل شوي دي خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانې ویان مستغفر ګوربز مشال ریډیو ته ویل چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو مدعا امام په کور کې شوې او تر اوسه څرګنده نه ده چې پیښه د بارودو چاودې دوله وجه شوې او که په دې کور برید شوی دی د نوموړي په وینا په یاد پیښه کې کې په خپل مفتی فاروق ته زیان نه دی رسیدلی. ځنو ځایي خلکو ویلي دغه یو ډرون برید وخو لا یې تصدیق نه دی شوی. ځایي خلک دا هم وایي یاد کس وزیرستان یې کډوال دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه کلي کې امامت کوي. په 2014 کال کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له پیل سره زرګونه وزیرستانیان خوست ته کډه شوي وو چې زیاتره یې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو اوس هم د ځایي ادارو د رسمي شمیرو له مخې خواوشا 8000 کورنۍ خوست کې اوسیږي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچه لوړه شوې ده، او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې دي. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په 10 هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې، چې پکې ایران کې 1516 کسان اعدام شوي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. د خیبر پښتونخوا در ادم خیلو د کویلې د غر په سر جګړه کې غنو کسانو ته مرګ جوړ لاوخته. ځای مشران وایي چارواکي د نخت مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
فارون ګوره دا هر یو مې سمات نه پام شو مو کومي خال کلور مو کومونو یا مې خپل شنو دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره فار نه تو کوستي.
هلته د بلوچستان په اسمبلی کې د حادثو له وجې د کویلو د قانونو د مزدورانو د مړینې په اړه بحث شوی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری ویلي چې د معدنیاتو ادارې چارواکي د خپلې ذمواری پوره کړي.
په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی د نن د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه دارنګ حادثه هر ورځ کیږي.
واکمن اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ د سپریم کورټ مخې ته د چیف جسټس خلاف مظاهره کړې. شنون کې په دې اړه سوایي
هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي، او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سر گزاره کوي او دوی سره سختي کوي.
یوکرین یو وار بیا له ناتو غوښتنه کړې چې په دې پوځي اتحاد کې د کیف ته غړیتوب ورکړل شي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دا غړی تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د سر موضوع په کوهات در ادم خیل کې دغه پرونی انخطی دي چې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر شوې دي، او په کې د چارواکو په وینا لک تر لګ شپاړس کسان وجل شوې دي. دا انخطه د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ شوې ده. له پیښې وروسته د سیمې مشرانو په ملاتړ د دواړو ډلو ترمنځ د اوو ورځو پورې ډزبندي شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې د سنی خیلو او خوروال قبیلو ترمنځ تیر خو شا یو کال رئیس د کویلې یا د سکرو د غرب په سر شخړه روانه ده. نور حال د سیمینه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راکوي.
پیښه د یادې ضلع در ادمخیلو سیمې کې د می په 15مه سنیخیلو او اخروال قبیلو ترمنځه رمخېته شوې. د در ادمخیلو پولیسو مشر عابد افریدي مشال ریډیو ته ویلي د پیښې مقدمه یې ځایي تڼۍ کې درج کړې. نوموړي تر مخه لایې په مقدمه کې څوک نیولی نه دي. د ملزمانو نومونه به د دواړو قبیلو له طرفه ثبت کولی شي.
څومره کسان نامزدي مقدمه کې
یي مذاکرمه کې خو ډېر فریقان به خپل ارزښت خپل به خلک نامیت کوي کنه.
د پیښې سره سم د درې او د جوکو سیمو مشران د پیښې ځای ته ورغلي او د دواړو قبیلو ترمنځ یې تزبندي کړي. د دې مهال د پولیسو او انتظامی مشران هم موجود ول. ځایي مشر ملک نائب خان نن مشالې دوی ته ویلي د دواړو قبیلو ترمنځ تر وو ورځو دزبندي شوې ده. نوموړی زیاتوي در ادم خیلو کې د ځمکو او د کویلې د غرونو خپل منځي شخړې د قبیلې سیمو په صوبې کې ورګډېدو نه وروسته زیاتې شوې. باید چې قبیلې جرګو د لارې دی روانې شخړې هوارې کړي شي.
اصل شاید دا شي دغه زمام د مو تمام د قبایلو رسم رواج خراب کړو. په پارون ګوره دا هر یو مې سمات نه پام شو مو کومي خال کلور مو کومونو یا مې خپل شنو دا د باندې مو کومونو وکړه خان چې نه د غره فار نه تو کوس کوي. او بس لغونه چې کوم دي کنه اوس څه وایو، بس انتظامیان چې کندی لگا پس کمزور شوی ده.
د پیښې نه وروسته بېګاه ناوخته د درې سیول هسپتال ډیوټي انچارج محمد نواب مشال ریډو ته ویلي چې ځایي روغتون ته یولس مړي او یو ژوبل تن راوستلی شوی و. ژوبل تن یې درملنې لپاره د پېښور روغتون ته لېږدولی او مړي یې د هغو خپلوانو ته سپرلي. سنیخېلو او خوروالو ترمنځه یاده شخړه د تیر یو کال نه روانه ده او د شپږو میاشتو نه پکې وخت ناوخته جرګې هم شوي خو شخړه لا تر اوسه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون بلوچستان اسمبلی کې په دوکۍ ښار کې د نړیدلي کان د ګیرو دوو کان کیندونکو د نه رایستلو په اړه بحث شوی دی. په دې خواشینی ښودلې شوې ده ځکه چې دغه کان کیندونکي د دوو اونیو راهیسې په کان کې ګیر دي. دا موضوع پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي په غونډه کې راپورته کړه. دواړه کان کیندونکي د بلوچستان د قلعه سیف الله اوسیدونکي دي. په دې حق له تفصیل د کوټه نازمن خبريال ایوب ترين راکوي.
په دې ترڅ کې د مې په پنځلسمه نیټه د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د یو توجه د لاو نوټس د لاري د بلوچستان اسمبلی د غړو پاملرنه د دوکې د یاد پیښ په لور راګرځولې او ویل چې شاوخوا د دوو افتو د تیرېدو وروسته هم د دوکې د کویلې دوه کان کیندونکي تر اوسه نه دی راستل شوي. کوم چې د ده په خبره د کویلې د کانو د څارنې د ادارې چیف انسپکټریټ ماین ښکاره غفلت دی. په کار دی چې حکومت کوم ګامونه اخیستي دي دا هغه په اړه اسمبلی ته خپل معلومات ورکړي.
خو بدبختانه تر اوسه پورې اس قسم چې کوم ماینز ډپارټمنټ ته چې هغه چیف انسپکټر آف ماینز توای باقاعده یو لوی انسپکټریټ دی چې هغه د مزدورانو د بالی څو کار کوي په ماینز باندې دوی کتنه کوي چې ماینز کی څه صورتحال دی، ماینز کی دننه د هوا دغه څه سیستم دی. خو بدبختانه زموږ چې کم ماینز دی فرسوده نظام چلیږي، تر اوسه پورې هیڅ قسم جدیدیت نه دی راغلی او دا رنګ حادثه هر ورځ کیږي په دوکې کې، په ارنای کې، په مچ کې او جنازه پښتانه مزدوران دی یا نور څوک دی داغه جنازی خلق خپل کورو توڑی.
د نصر لازیر پر توجه دلاو نوټس باندې د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو و اسمبلی ته تسلی ورکړه چې د مرستو کار په چټکی سر روان دی او د یادو کان کیندونکو د راستلو په خاطر حکومت د هر ډول ګام پورته کولو په هڅه کې دی. وروسته سپیکر امر وکړی چې چیف انسپکټر ماین به پر راتلونکي دوه ورځو کې د دې پیښې په اړه خپل رپورټ و اسمبلی ته وړاندې کوي. په دې ترڅ کې مکله د پاکستان د کویلې د قانون د مزدورانو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لانا سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې د بده مرغه د چیف انسپکټر ماین زیاتره کسان د پیش وروسته د کویلې و قانون ته نشو کېږي چې له امله د دا ډول زیاترو پیش وروسته کان کیندونکي د مرګ سره مخ سي.
گورنمنٹ دا چی حقا کم دا فیلڈ انسپیکٹر دی حقا خپل ڈیوٹی پرکی نا چی دا اوبو پلار کی دا ٹنل خلا ولی شول کی جی او یا خوب اوبا چپی دلی او یا با ودی تا خابر لوی دلی نای اوبا چپ کری دی او نای ودی تا پل جوڑ کری دی چی دا اوبا اوبا لخوا تا وشتی وای دا گردی لا پروایا نی دا دی وجی دی چی دی تا هیچ کسم سزا لور کول کی جی پاتو سو دا چی دا دی خلگو رای استل دا ریسکیو وایي چې دا دوه ډیوټي لده، نو دا ډیوټي د چا ده؟ دا به څوک کوي؟ او ته چې تنخواوې اخلې، ګاډیانې ولاړې دي، ته صرف د دې دپاره یې چې ته د ګورنمنټ څخه مختلف سهولتونه واخلې.
په دې اړه چې کله د چیف انسپکټر ماین عبدالغني شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه د مئی په شپاړسمه نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې د مرستو په دې کار کې لوی ځنډ په کان کې دننه د باران اوبه او خټې دي، چې له امله د مرستو کارکوونکو لپاره هلته په چټکۍ سره کار کول یو مشکل عمل دی. که مرسته کوونکي په چټکۍ سره کار کوي نو بیا دا خطر زیات دی چې دوی به هم لاندې سي، نو ځکه دوی په کراره نه یوازې اوبه او خټ راباسي چې له امله د دوی کار کرار دی. هلته سړک نشته او یو تنګ ځای دی چې کله یې جوړ کړي نو بیا وښه کېږي، ځکه چې لاندې د کان ځکه ته اوبه ډېرې ورغلي دي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د مئی په څلورمه نیټه د تیز باران وروسته د ابلستان په دوکۍ کې سیلابي اوبه په لویه کچه د کویلې و یو کان ته داخلې سوې وې، چې له امله یاد کان نړېدلی و. او کوم کان ته چې سیلابي اوبه ورغلې وې، هغه مهال هلته دوه کان کیندونکي د کویلې د راایستلو په کار بوخت وو. څوک چې د کان د نړېدو وروسته تر اوسه پورې لاندې پاتې دي. یاد خان کیندونکي د بلوچستان د کلا سیفلا اوسیدونکي او پخپلو کې د اکا زامن هم دي، چې له امله یې کورنۍ د سختي خواشنۍ سره مخ ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سپریم کورټ د چیف جسټس د رویه زد پرون پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پی ډی ایم په اسلام آباد کې د یاد عدالت مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. په احتجاج کې ویناوالو د چیف جسټس څخه د استعفا ورکولو غوښتنه هم وکړه. د سرګندونو ته سپریم کورټ چیف جسټس لا غبرګون نه دی ښودلی، خو البته هم پرون د پنجاب اسمبلی د انتخاباتو په اړه د مقدمې اورېدنې په وخت عمر عطا بندیال د پی ډی ایم روان احتجاج ته په اشاره وویل چې حکومت ناوسه دی او خلک تر گیټ وراوړي. هغه وویل چې آئین د جمهوریت اساس دی او له ټولو د خپل فرض پوره کولو تمه کوي، خو به هر چې سر روان دي نو د په وینا څوک به آئین عملي کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن دا خبره د مئی په 15مه نیټه د سپریم کورټ په ضد د پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي جلسې ته په وینا کې کړې ده. هغه د سپریم کورټ لخوا د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د عمران خان د نیولو د امر غیر قانوني ګرځولو یو اړخیزه فیصله وبلله، او وی ویل چې سپریم کورټ د هیواد پارلمان او سیاستوال د هیواد په اړه مهمو فیصلو ته پریښودلی شي او عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل چې پاکستان جمهوری تحریک چې کله د عمران خان د حکومت په ضد احتجاج کولو، نو هغه وخت عدالتونو د دوی احتجاج ته دا رقم پاملرنه نه وکړي. مونږ په 2013 کې په ټاکنو کې د درغلۍ مشاهده کړې وه. مونږ میدان ته راووتلو او هم دلته مو احتجاج وکړو او ویل مو چې ټګي شوې ده او غلط پارلمان منتخب شوی دی، خو هغه وخت تاسو ته د اسود نوټس اخیستلو هیڅ احساس نه و شوی. د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال نه د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه، او هغه ویل چې د موجوده چیف جسټس په موجودګۍ کې په هیواد کې شفاف او رانه انتخابات نشي کېدلی. شینون کې وایي د سپریم کورټ په ضد د حکمران اتحاد لخوا شوی احتجاجونه او په پارلمان کې شوی بحثونه ښایي چې د موجوده حکومت او عدلیې ترمنځ ټکراو او تاوتریخوالی زیات شوی. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل،
او د دې نه دا معلومیږي چې د پاکستان چیف جسټس عمر عطا بندیال چې کوم دی، نو دا غواړي چې عمران خان د بیا په اقتدار کې راشي او د هغې لپاره هغه هر څه کول غواړي. هغه که تاسو ګورئ نو هغه پوڑان دی چې کمندانو ججان ور سرنو او غد حکومت خلاف سوسو پیسری کړی دی نو لدین دا امکان دی چې سبا بیا غیو واری د وزیر اعظم خلاف او د پارلیمنت خلاف یو بل فیصله کوي خو زما دا خیال چې اوس چې کمندانو د عدلی او د حکومت او د عدلی او د پوج ترمنځ یو ډېره غټه جګړه شروع شوې ده که جج هوسر څه کوي نو دا هغوی به هغه لیګل حیثیت ډېر کم وي او دا هغوی به هغه ذاتي اناد او یا ذاتي فتنه به ډېره زیاته وي.
د سپریم کورټ مخې ته دا احتجاج د مې په 15مه نیټه ترسره شو او یاد عدالت د مې په 14مه نیټه په پنجاب کې د تحلیل شوی صوبایي سملی د انتخاباتو امر ورکړی وو. خبریال او شینون کې محمود جان بابر وایي د دې احتجاج یو مقصد دا هم وو چې په عدالت د انتخاباتو د ځنډولو په کیس کې د حکومت په ضد د عدالت د سپکاوي د ممکنه کاروایۍ مخه ونیول شي.
کره خبره ده چې دې وخت د پاکستان حکومت او پاکستان کې چې کوم پارلمان په کوم شکل کې موجود دی هغه ټول د عدلیې نه خفه دي. هغه وایي چې عدالت انصاف نه کوي او د دې دا ګیله ده چې عدالت عمران خان سره ډېر املاس امداد کوي او سر گزاره کوي او دوی سره سختي کوي چې عدالت په څه طریقه باندې په خپله خبره باندې هم خبره اورېدو باندې مجبوره کړی شي. په دې باندې که عدالت د حکومت خلاف اکشن اخلي چې دی په پنجاب او خیبر پختونخوا کې انتخابات ولې ونه کړ نو د خلکو دا خیال دی چې په توهین عدالت کې وزیر اعظم خلاف کاروایی هم کېدی شي. خو زما په خیال باندې دې وخت کې که د وزیر اعظم خلاف کاروایی هم شي نو کېدی شي چې حکومت هغه ونه مني ځکه دا هر څه داسې روان دي.
د مولانا فضل الرحمن او د مریم نواز نه علاوه تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسې ته په وینا کې په ایتیادی حکومت کې شامل د نورو غوندونو سیاستوالو هم د عدالت لخوا د عمران خان سره په نرمه رویه نیوکه وکړه او دوی هم وویل چې عدالت دی په سیاسي معاملاتو کې د مداخلت کولو نه ډډه وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مای په 15مه د قامی اسمبلی په غونډه کې د هیواد د سیاسي صورتحال په اړه بحث شوې ده. دا غونډه د سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ وشوه. په دې موقع د دفاع وزیر خواجه آصف تور پورې کړ چې د هیواد سیاسي بحران د سپریم کورټ د مداخلت له وجې رامنځته شوې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال وایي چې حکومت او موجوده پارلیمان غواړي چې عدالت د دوی خبرې ومني. دا له هغې وروسته ده چې د مای په 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې په وینا د القادر ټراست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره نیولې وو. خو د مې په 11مه سپریم کورټ په القادر ټراست قضیه کې د عمران خان د گرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله. په دې موضوع نور تفصیل زمونږ همکار شاهنواز ترکزی راکوي.
قومي اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو
او بخی دا رپورت زمنګا همکاري شایسته حکیم تیار کړی دی چې دغه د اسمبلی د غونډې تفصیل تاسو درکې.
قومي اسمبلی کې وزیر دفاع خواجه آصف وویل چې په ملک کې سیاسي حالات خرابېدو کې د ستر عدالت مداخلت دی. دوی وویل چې اوس وخت راغلی چې سپریم کورټ په سیاست کې مداخلت بندولو لپاره د چیف جسټس عمر عطا بندیال په ضد کمیټي جوړ شي او چیف جسټس د دغه څوکۍ څخه لرې کړی شي.
فیصله نه ده، د هغې څه قانوني حیثیت نشته، خو هغه یو تن لاګو کړی، هغې مسلط کړی، د هغې په ذریعه عمران خان ته دوام ورکوي. جناب سپیکر وخت راغلی چې پارلیمان خپل آئینی اختیارات استعمال کړي. ما چې کوم په نښه کړل، زموږ چې کوم ججان صاحبان دي درې او دوه، دغه د قانون خلاف کار کولو کې راضي.
نن وړاندې د جمعیت علما اسلام لخوا د قومي اسمبلی غړی مولانا اسد محمود هم د ستر عدالت په فیصله سخت ټکونه وکړل او ویل یې چې په ملک کې د سیاسي کارکنانو لخوا د تشدد پیښې هم د سپریم کورټ لخوا یو اړخه فیصله دي.
اس سے قبل بھی جب اس قسم کے حالات سامنے آئے تو ایک
نن وړاندې هم داسې حالات د تشدد پیښې چې راغلي، نو په یو جمله کې دوی د تحریک انصاف او د هغوی د مشرانو دغه ناکار عمل ته جواز ورکړ چې په سیاست کې د تشدد پیښې کیږي. څه دا رعایت د تحریک انصاف او د عمران خان علاوه بلې پارټۍ ته به هم ورکولی کیږي.
علاوه کسی اور پارټی کے لیے بھی ان کو بھی حاصل ہوگا.
د پاکستان پارلیمان د ستر عدالت چیف جسټس په ضد نوټس لیږلی شي، او آیا دغه نوټس د چیف جسټس په ضد څه فیصله کولی شي؟ په داسې حال کې چې د سپریم کورټ جوډیشری کونسل مشر هم چیف جسټس وي. په دغه اړه د اسلام آباد های کورټ وکیل اسدالله خان مشال ریډیو ته وایي،
په آئین پاکستان کې د سپریم جوډیشل کونسل په نوم باندې یو کونسل لري آرټیکل 209 په تحت باندې د سپریم کورټ چکم جسټیسز دی هغه د های کورټ چکم جسټیسز دی دغه خلاف به ریفرنس جوړیږي، او دغه ریفرنس چې دین ابا سپریم جوډیشل کونسل ته پیش کیږي. په دغه سپریم جوډیشل کونسل کې به چیف جسټیس آف پاکستان وی، د سپریم کورټ به دوه موست سینیئر ججز ناست وی، د باقی های کورټ چې دی د هغه ججز به ناست وی. د یو جج خلاف شکایت قایت راضی کمپلینٹ راضی او دغه جج پخپل د دې کونسل ممبر وی، نو بیا به دغه جج نه علاوه هغه پس سیکنډ ان کمانډ جج وی، هغه بیا سپریم جوډیشل کونسل چې دی هغه هټ کوي. نو کومه کمیټه چې جوړه شوې ده، د کمیټې بیسیکلی کار دا دی چې دی د چیف جسټس آف پاکستان خلاف ریفرنس جوړ کړي، او دغه ریفرنس چې دی هغه د آرټیکل 209 تحت په سپریم جوډیشل کونسل کې پیش کړي.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس بیا بیا ویلي چې حکومت او پارلیمان د عدالت نه د خپل مرزي فیصله کول غواړي، او د عین مطابق په ملک کې د دوو صوبو ټاکنې نه کوي. په دې ورستو کې د پاکستان پارلیمان او ستر عدالت ترمنځ تاوتریخوالی تر هغې وروسته زیات شو چې حکومت د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9 نیټه په القادر ټرسٹ کیس کې ونیولو، خو سپریم کورټ د عمران خان گرفتاری نه قانون وګرځوله، او وروسته های کورټ هم عمران خان ته ضمانت ورکړو. حکومت په دغه فیصله سخت غبرګون ښودلی. د پارلیمان لخوا د چیف جسټس په ضد د کمیټې جوړولو په اړه تر دې د ماستر عدالت لخوا موقف نه دی راغلی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان پوځ ویلي چې د مای په نه حمد تحریک انصاف ته مشر عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې د پارېدلو کسانو لخوا په پوځي تاسیساتو حملو کې ککړ تورنو کسانو ته به د پوځي قانون له مخې سزا ورکول کېږي. د پوځ د عامالیکو ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا فیصله پرون په پینډۍ کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې شوې ده. په دې اړه تفصیل د شانواز ترک زیناورو.
د پوز د امریکا ادارې آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه د مای پوپ انترسمه یو خبر جاری کړی چې په کې لیکلي د پوځي مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ غونډه کې د کور کمانډرانو په موجودګۍ کې فیصله شوې د پوځ ضد منظم او پروپیګنډا شروع شوې، چې مقصد د پوځ او عوامو ترمنځ او د پوځ دننه د رینګ یا عہدو ترمنځ لړوالی پیدا کول دي. دغه غونډه د پوځ مرکزی دفتر راولپنډی کې شوې چې په کې هم ویل شوې دي د دشمن قوتونو دغه پروپیګنډې ته به د پاکستان د عوامو په مرسته ماتې ورکړی کیږي. پوځ په خپل خبر کې دا نه دی لیکلي چې ګینه دغه تاوانونو او یا اورانې ذمہوار څوک دي او یا کومه ډله ده. خو د مې په نه هم د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان تر نیولو وروسته دغه غونډه په لویانو د پیښور تر لاهور او بیا په ټول ملک احتجاجونه کړیو. د پولیسو لخوا دغه غونډې ځینې مشران او احتجاجیان گرفتار شوي هم دي. د تحریک انصاف غون مشر عمران خان هم د مې په 15 ناوخته یو ویډیو پیغام کې ویلي دغه اورانې د دغون نه دی کړی.
جلائے گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور
سرکاری ودانے سوزول شوی، کور کمانڈر کور تا اور چول شوی. ما تا پتہ لگی دلی چې د ټوپو کونو سره وران کاری شامل شوی، هم هغه خلق بل وکړل. مو سره ویډیو ثبوتونه همشتا. زه غواړم چې آزادی پلټنه دی وشه، کله هم قاضی تر هغه فیصله نه کوي چې دوړه اړخونه وانوري. دا وخت یو اړخیزه بیانې په الکترونیک میډیا چلیږي، او هغه دا چې کومه مافیا ناست ده او هغه ترې فائدہ اوچتوي. څنګه چې زونه ول شو په وزنی ولیم او بوزمی، او د هغه چې کوم رد عمل راتلو د هغه فائدہ اوچت کړه، او ټول تورونه په تحریک انصاف باندې وتپل.
سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے.
خو عمران خان دا ونه ویل چې ګینه ته تحریک انصاف د پلویانو سره په دا احتجاج کې کوم رقم یا د کوم ډلې او یا د کوم ګوند او یا بیا څوک ورانکاري شامل شوی. په نامه چې عمران خان ونیول شو، د ګوند پلویانو د احتجاج په دوران مردان، پیښور، لاهور او ځینې نورو ښارونو کې پوځي املاکو ته، ولی پیښور کې ریډیو پاکستان موټروې باندې ټول پلازی، لاهور کې جنا هاوس یا کور او نورو شیانو ته اورنه لګولو. خو تحریک انصاف دغه تورونه ردوي. د پوز لخوا د خبر تر مخه د ککړو ضد به د افیشل سیکرټ اکټ یا سرکاري خفیه قانون معنی چې ګنې خفیه رازونه هم ممکن ده را بهر شي وي، کاروي به اور باندې کیږي. نو آیا داسې به هم شي وي چې ګنې کوم رازونه برید کوونکو را بهر څیر کړی وي؟ د پیښور خبريال او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډو ته وایي ممکن ده دا شان شي وي.
چونکه کور کمانډر هاوس چې کوم وي نو یاره دا ډېر سنسټیو دی،
او دلته یقینا داسې کوم دی سیزون داسې فایلونه داسي هغه کېدی شي چې را دغه تعلق قومي رازونو سره وي. زه دې خبرې احتمال شته که حکومت واړي یا آرمی واړي نو دې خلاف دغې د لاندې کاروایي کولی شي. خو اوس دا یو خبره دا ده چې آیا په دې کاروایي کې کوم دی په دې کې به حقیقت څومره وي او په دې کې به سیاسي انتقام څومره وي. اوس د دې تعین کول چې کوم دی یو ډېر زیات ګران کار دی. خو داسې به هم نه وي چې هر کله دې دغه مقدمه چلی نو په هغه مقدمه کې به داسې سیزونه به دې سره وي چې هغه بطور ثبوت هغه بیا په عدالت کې پیش کولی شي او د هغې په بنیاد باندې هغې ته بیا سزا ورکړی کولی شي.
طارق افاق زیاته کړه هر کله چې سیاسي احتجاجونه کېږي د هر رقم عمل ذمہوار هم هغه ګن او یا یې مشر بلل کېږي. د پوځ لخوا د خبر تر مخې پوځ د ثبوتونو په بنیاد د بریدونو د منصوبه جوړونکو غوسه راپارونکو مرسته کوونکو او په دې عمل کې شریکو تنانونه خبر دی او په ضد به عملیات کېږي. ولې بلخوا د عمران خان د وینا تر مخې دوی سره هم ثبوتونه شته چې ګنې دغه برید کوونکي د تحریک انصاف پلویان نه وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د دې ریپورت سره د روانې غړې د مې ته ورسیدلو. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا کوارد ضلع په در ادم خیلو کې د سنی خیلو او خوروال قبیلو د کویلې د غر په سر نښته کړې چې پکې لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کوارد پولیس وایي د پیښې مقدمه یې درج کړې او پلټنې یې پیل کړې. د پولیس په وینا د ځایي مشرانو په مرسته یې د دواړو خواوو ترمنځ د اوو ورځو ډزبندي کړې ده. د سوات په سنګوټه کې پولیس والا نن د سکول په یو ګاډي په ډزو کې یوه ماشومه وژلې ده. پولیس وایي د رخصتۍ په وخت هلته په څوکۍ ولاړ یو پولیس والا د سنگوټه پبلک سکول په ګاډي داز کړی چې پکې نور پنځه ماشومان جوړل شوی هم دي. داز کونکي پولیس والا پولیسو نیولې ده او پر ضد یې مقدمه درج کړې ده. د افغانستان د خوست امنیتي مسولین وایي نن سهار وختي د ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ اړوند د بارام خیلو سیمې په یو کور کې چاودنه شوې چې پکې دوه ماشومان وژل شوی او دوه نور جوړل شوی دي. د خوست طالب چارواکي وایي چاودنه د مفتي فاروق په نوم د یو ملا امام په کور کې شوې خو په پیښه کې نوموړي ته زیان نه دی رسیدلې. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي په 2022 کال کې په نړۍ کې د اعدام یا مرګ سزا تر ریکارډ کچا لوړه شوې ده او تر ټولو زیاتې د مرګ سزاګانې په ایران کې ورکړل شوې. د مرګ په سزا په خپل کلنی ریپورت کې چې نن خپور شوی امنیسټي انټرنیشنل ویلي تیر کال په شلو هیوادونو کې 383 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې چې پکې په ایران کې 1568 کسان اعدام شوي دي.
د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وای وخت را رسیدلی دی چې ناتو په دې پوځي اتحاد کې یوکرين ته غړیتوب ورکړي په دې اړه مثبته فیصله وکړي. د ناتو مشر انټونیو ګوتوریش هم پرون وبخه د نیټو مشر پرون اول چې دروازې د یوکرين په مخ خلاص دي او تم لري چې د اتحاد غړي د یوکرين په اړه په یو پروګرام موافقه وکړي. د 2020 کال د فروری په 16مه په یوکرين باندې د روس له بیوجه يرغل ورسته لوی دیز له یوکرين سره د دغه يرغل په وړاندې مبارزه کې مرسته کوي. هوکیف دراتونکو لپاره د امنیت مکمل ضمانت غواړي. په دې موضوع د صفی الله ستانګزی ریپورت کې نور حاله ورو.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي یو ځل بیا له ناتو وغوښتل چې جولای میاشت په خپله غونډه کې د کیف د غړیتوب د غوښتنې په اړه مثبته سیاسي پریکړه وکړي. پرون د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د 2022 کال د ډیموکراسۍ غونډې ته په خپله ویډیوي وینا کې زيلنسکي وویل د دې وخت رسیدلی چې په اروپا کې تر ټولو ستر امنیتي ناصرګنتیا له منځه یوسو. هغه دا چې په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب په اړه د مثبت سیاسي تصمیم وخت رسیدلی. تر اوسه پورې د اوکرين لویدیځو متحدینو اوکرين ته وسلې ورکړي چې د روسیې له نامواجه تیری سره مبارزه وکړي. خو کیف د راتلونکو لپاره قوي امنیتی تضمین غواړي او هیله لري چې د ناتو په پوځي اتحاد کې شامل شي. په ورته وخت کې د ناتو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس لاره له برسلز څخه په کوپنهاګن کې د ډیموکراسي 2022 غونډه ته وویل کله چې د غړیتوب خبره راځي زه تمه لرم چې د ناټو متحدین او غړي هیوادونه به ووایي چې اوکراین به د دې اتحاد غړی شي. دا غوښتنه د هغه هیواد د مشرانو لخوا څو ځله راپورته شوې او ټول غړي موافق دي چې اوکراین حق لري خپل مسیر وټاکي. هو، دا په موسکو پورې اړه نه لري چې پریکړه وکړي اوکراین باید څه وکړي. دا د اوکراین او د ناټو د یو دېرشو متحدینو پورې اړه لري چې د غړیتوب په اړه پریکړه وکړي. البته د ناټو دروازې خلاصې دي. یون ستولتنبرګ دا هم وویل تمه لري د اوکراین لپاره په 2 کلن پروګرام موافقه وکړي چې څنګه د شوروي د دورې معیارونو اصولو او تجهیزاتو څخه د ناټو معیارونو اصولو او تجهیزاتو ته د اوکراین په لیږد کې مرسته وکړي. د ستولتنبرګ په خبره بے لشکا دا کار به د ناټو له غړیتوب سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیشن مشر اورزلا وون در لاین پرون په بروسل کې د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اتحادیه به تر هغه وخته د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل د 2023 کال د فبروري په 23 پیل او تر اوسه هم دوام لري چې د دغه هیواد په ختیځ کې لا هم د سختو نښتو راپور نه ورکول کیږي.
مشال رادیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف سیمو راپور نوڑاندے کبھی زو شبیر احمد جانیم او تاسو تا لا پیخور 400 مردان نوخار او 4 چاپی رسیمو نا رپورٹنگ کبھی دا مشال ترسنگو سے
دا مشال ریڈیو اخبرونی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي دي د افغان ماشومانو د روزنې لپاره به د روان کال تر پایه د محلي ټولګیو شمیر 22,000 ته رسوي. یونیسف دا خبره د دوشنبه په ورځ په ټویټر باندې لیکلې. د ملګرو ملتونو د ادارې داسې وخت د افغان ماشومانو د روزنې لپاره د محلي ټولګیو د شمیر زیاتولو ژمنه کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د جنکو د تعلیم مخنی ولیدا. په دې اکلا تفصیل د سفی الله ستانک دی رپورٹ کې اورو.
یونیسف په بامیانو کې د یو محلي ټولګي د عکس په خبرولو سره ویلي چې د محلي ټولګي یو متعلمین جونی او هلکان د 2 کلونو درس په 1 کال کې بشپړوي. د یونیسف په خبره دا زده کوونکي په خورا لیوالتیا خپل ټولګي ته ورځي. دا د یونیسف د چټکو زده کړو د پروګرام یو برخه ده چې په افغانستان په تیره بیا هغو سیمو کې تطبیقیږي چې دولتي ښوونځي ترې لري دي یا انجونی او هلکان په پراخه کچه له تعلیم محروم دي. د یونیسف دا پروګرام د آسیا بانک، نړیوال بانک جنوبي آسیا څانګې او د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د پروګرام لخوا تمویلیږي. دمګړې په بامیانو کې 4,600 محلي ټولګي پرانیستي دي چې پکې د راپورونو له مخې 9,400 انجونی او هلکان تعلیم کوي. یونیسف په خپل بیان کې ژمنه کړې چې د روان 2023 کال تر پایه په ټول افغانستان کې د داسې محلي ټولګیو شمیر 22,000 ته رسوي. ملګرو ملتونو داسې وخت د محلي ټولګیو د شمیر د زیاتولو خبره کړې چې په افغانستان واکمنو طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د لوړو زده کړو مؤسسې او پانتونونه د نجونو پر مخ تړلي. طالبانو د 2023 کال له اګست د نجونو د تعلیم په وړاندې محدودیت وضع کړی. د نجونو د لوړو زده کړو مخه هم د 2023 کال په اخرو کې ونیوله. د طالبانو د دغو پریکړو په اړه د نړیوالو تر سختو نیوکو او غبرګونو وروسته طالبانو په وار وار خپل دریځ تکرار کړ چې دغه ښوونځي او پانتونونه به تر هغو تړلې وي تر څو چې د دوی په خبره شرعي او اسلامي چاپیریال ورته برابر شوی نه وي. د افغانستان په جنوب کندهار او هلمند کې بیا طالبان یو ګام نور هم مخکې تللي او همدا 13 اپریل میاشتې د ټولو مؤسسو لخوا تمویلیدونکي محلي ټولګي وتړل. د راپورونو له مخې یوازې یونیسف په کندهار کې نږدې 1,400 محلي ټولګي جوړ کړي وو چې له لارې د کندهار په بیلابیلو لورو پرتو سیمو کې لږ تر لږه 50,000 وړې نجونې او هلکان په تعلیم بوخت وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د افغانستان په درشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن ناروغي یا پولیو وایرس ضد د ویکسینو کمپاین پیل شوی چې د مئی د 13 پورې به دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو درې ورځو کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو دوه مثبتې پیښې مخې ته راغلي دي. پولیو ناروغي له نورې نړۍ ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چې پکې دا وایرس لا هم شتون لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف د ګذر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه وایي چې په ننګرهار کې د یوې اونۍ په دوران کې د پولیو دویمه مثبته پیښه ثبت شوې ده. نوموړی وړاندې وایي
د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د پولیو دوهمه پیښه په 2023 کال کې ثبت شوې ده. دا په دې سیمه کې په دې وروستیو ورځو کې دوهمه پیښه ده او په افغانستان کې هم او له دې معلومیږي چې د پولیو ناروغي وایرس په سیمه کې شتون لري او د خپرېدو په حال کې دی. دوشنبه د پولیو کمپاین پیل کیږي او دا یو ښه فرصت دی د ټولو والدینو لپاره چې خپل ټول ماشومان واکسین کړي او له دې ناروغۍ څخه یې وژغوري.
لومړۍ پیښه په بټیکوټ ولسوالۍ کې په یو 4 کلن ماشوم کې پیدا شوې وه خو د ځایي خلکو په وینا چې دا ماشوم د خوارځواکۍ او نس ناستې له امله ومړ. کمال شاه وړاندې وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې په 11 کلن نجلۍ کې د پولیو ناروغي مثبته ثبت شوې ده.
د کوټ ولسوالۍ کې چې کومه پیښه رامنځته شوې دا 11 کلنه ماشومه ده چې د پولیو ناروغي نښې پکې تقریبا شاوخوا یوه میاشت مخکې راښکاره شوې او بیا له دې نمونې اخیستل شوې او لابراتوار ته لیږل شوې او هغه بیا هلته مثبتې راغلې دي.
کمال شاه زیاتوي چې په روان زیږدیز کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو همدا دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې دواړه یې په ننګرهار ولایت کې دي. ننګرهار کې د پولیو دا دوه مثبتې پیښې وروسته له هغې ثبتېږي چې لا لوړاندې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پولیو ناروغۍ د مثبتو محیطي نمونو تر 100 زیاتې بیلګې موجودې وي او د روغتیا چارواکو د همدې محیطي نمونو د شتون له امله د انساني واقعاتو د رامنځته کېدو له امله اندېښنه ښودلې وه. د ذکر وړ ده چې د دوشنبې یا ګل په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د مخنیوي په موخه د واکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپین پیل شو چې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو پر ضد 2 ساسکي واکسین ورکړل شي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ ته. په شمالي وزیرستان کې پرون د پوز په قافله بریټ شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوی دي. دا پیښه د میرعلي په یده کوسیما کې شوی. د بریټ ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلی ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې د مئی په 15 میرلی دکو کې د فوز پر کافیلا ځانمرګي بریت کې 15 سرتیری او 3 ولسی وګړي ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر سلیم ریاض او د غلطه د فوز یو افسر مشال ریډیو ته وویل چې ځانمرګي بریتګر چې ځان پسې 14 مواد تړلی ول، ځان یې له فوزي کافیلې ګاډي سره لوزولې چې نتیجه کې 15 فوزیان او دریام وګړي ژوبل کړل. دوی وویل چې ژوبل شوي کسان میرام شاه فوزي روغتون ته وړلی شوي او حالت یې له خطرې بهر دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې. د یادې ډلې ویان محمد خراسانی مشال ریډیو ته استول خپل بیان کې ادا کړي چې پر فوزی قافله برید کې یې درې سرتیری وژلي او دوای ژوبل کړي، خو فوز د دوی دغه دوا رد کړي او وایي چې پنځه وړه سرتیری ژوبل شوي دي. روان کال شمالی وزیرستان میرعلي کې دغه دویم ځانمرګې برید دی. د نوړاندې د فروری په یولسمه کجوري امنیتي پوستې سره د اف سي ځواک په بدرګه روان د ماړي پېټرولیم کمپنۍ پر کاروان ځانمرګې برید شوی و چې درې کسان وژلي شوي ول، پنځلس د کمپنۍ کارکوونکي او وه اف سي ځواک سرتیري پکې ژوبل شوي ول. د دغه برید ذمهواري هم تحریک طالبان پاکستان منلې وه. شمالي جنوبي وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د تیرو سو میاشتو نه وسلوالو ضد د فوز ځانګړي عملیات دوام لري. بل طرف په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا هم په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي او دواړو ترمنځ وخت په وخت نښته کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد اوبه او یاد کې جوړی تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګورې دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو د پل پینټینګ کې د سوشل شپانی کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په کورمه کې د پاړچینار تری منګل مرکزی لار له تیرو لس ورځو راهیسې بند ده او خلک وایي چې د دې له وجې د دوی مشکلات ډیر سیوا شوي. دا له هغې وروسته ده چې د مای په څلورمه د تری منګل په یو سکول کې د ډزو په یوه پیښه کې څلور استادان او درې عام وګړي وژل شو. حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د موبایل او انټرنیټ خدمات هم بند کړي او چارواکي وایي هڅه کوي چې زر تر زره د سیمې امنیت بیرته پر ځای کړي. طارق اورکزی مو په نور تفصیل خبروي.
مخته بیا پاکستان ځان عجز بولي، مخته خپل مخ پاکستاني بول نه بولي، مخته د مهرباني وکړي خپل افغانستان یې د تخوشي کې چې موږ هم.
دا خبره د کوتري سیمې حاجی خیال نواز د تری منګل مرکزی سړک د بندېدو په رد عمل کې کړي. هغه وایي لس ورځې وشوې چې باندې لا پاړه چناره تری منګل سیمې ته ورغلي، د تګ را تګ لارا تړل شوې. نواز یاتوي یو خوا ورنه ازغن تار لګیدلې او بلې خوا ته ور باندې لا تړل شوې. نو داسې دوی خپل علاقہ کې کھیت پاتې شوی. ځای مشر دا هم ویلي لارې په تړل کې دلو هغلتا د خلکو ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی.
د خوراک د نه خوشیان بخي نه ملويږي، خلک بیمار دي، ننم یو سړی وفات شوی دی قسم دې په بل ځای کې خخو دي د لارې دی واجنه او خپل خوبرې ته ورای نشو او هر رقم تکلیف چې تر رقم تکلیف وخه مقتدی د لارې دی واجنه شته. په تاسو طرف افغانستان طرف جولر تول غولو کوس طرف
پر سلورم مای په تری منګل کې پر استادانو تربریت په سکیورټی قابو ساتلو په خاطر د کورمې مختلف لارې تړل شوی. په یاد سیمه کې بلوګرو پر استادانو تر هغې پس بریت کړي چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ نامعلومو کسانو د ګیدو سیمې یو تن ووژلو. د ډزو په هغه دواړو پیښو کې د سلورو استادانو په شمول اته تنه وژل شوی ول. د پیرکایم قومي کمیټې یو مشر حکمت خان حکمتیار د ګلپور از مشال لډیو ته ویلي که څه هم د ضلع نور ټولې لارې خلاصې شوي، خو لا پړچناره تر تری منګل لار لا هم بند ده. حکمتیار زیاته کړه د سیمې خلک په کنوایانو کې بوتل شي چې پر هغه د علاقې خلکو د تګ راتګ ستونزه نه حل کیږي.
نن کوم کنوایانې لاړې دي یا پرون لاړې دي او دا څو ورځې کوم روډونه بند وو تری منګل نه ونه ساتره چپری پرې بیا پرون حکومت اعلان وکړ روډونه کلو کړل روډونه مکمل کلو شو اوس ګډینه ساده ته درپت بحال شولو بشاره نه بحال شولو خو په الحال بالکل د ترې منګال خلک په خپل ګاډي کې بغیر د سکیورټي په پیوړ په لارې باندې تاګ را تاګ بالکل نه شي کولای.
په کورما کې تر خونړی بریدونو پس نه یوازې د مختلفو سیمو لارې وتړل شوې، بلکې سکولونه بند شول، امتحانونه وځنډېدل او پر موبایل انټرنیټ هم بندیز ولګیدلو. د براکور میں مرستیال کمشنر امین نواز خان پر پن لسم مئی مشال لوډیو تویلی لاری دوی پرانستلی او د نهم او لسم بورډ امتحان هم لا ماشومانو اخستل پیل شوی، خو سکولونه بیرته خلاص شوی او نه پر موبایل انټرنیټ بندیز لری کړی شوی. مرستیال کمشنر زیاته کړی ډیر ضرب د سیمه خراب شوی حالات یو ځل بیا ادی ژوند پلور ورشی.
نو هغه باندې به انشاء الله ورځ نیمه کې ڈی ای سی سی میٹنگ کی حکومتی چارواکي به یو ځای کېنی او هغه ته به یو لایا عمل جوړوي. نو انشاء الله امید لرو چې څو ورځو کې به دې باندې یو داسې پازیټیو سټیپ رامخ کې شي او دا ژوند عادي ژوند چې کوم لاره دا به پرمختګ روان شي.
په کورما کې تر خونړی بریدونو پس حالات د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دی. خلق پر یو بل علاقو تگ را تگ نہ کوي او نه شیا مسلک سره تعلق لرون کی د مختلفو محکمو سرکاري اهلکاران په سونی میشتو سیمو کې ډیوټي ورکولو ته تیار دي. په ضلع کې سکول نه بند دي او پر موبایل انټرنیټ تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګیدلې دي. کڅو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی ورغلي، خوشی سنی مشرانو ترمن د راجوړ شوی رابطو او حلزلو لکبله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوی دا. طارق کورگزے، مشال ریڈیو، پیخبر.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودی خبرې کمی دي او روان چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. زه شانواز ترگزے او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو جنوبی وزیرستان ته د بار جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وای چې د تیرو څو ورځو راهیسې ورته انټرنیټ بند کړل شوی چې له وجې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې حکومت ورته د انټرنیټ بندېدو وجوهات امنیتي ستونزې یادوي چې د دوی په وینا په ټول پاکستان کې امنیتي حالات خراب دي، خو په نورو سیمو کې انټرنیټ بحال دی. بلخوا چارواکي وایي چې له لوړ پوړو چارواکو سره یې په دې مسله خبرې کړې دي او هیله ده چې دا مسله زر هوار کړل شي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د انټرنیټ سهولت بندش په وجه په سیمه کښې د خلکو مشکلات د سراروغا او ماکین سیمې دوه اوسیدونکي په دا رنګ بیانوي.
شرزادہ تحصیل سراروغا پی ٹی ایم کوآرڈینیٹر یوں جنوبی وزیرستان سے انٹرنیٹ اور موبائل سسٹم بار بار میاش سے لات رج بولاوشی ہو گیا پانچ لگا سنگ پٹول پاکستان سے داغا آلات ہاں خاروب تے ہو رہا تھا نہ انٹرنیٹ سسٹم بادشاہ وائی جائے نہ موبائل سسٹم بادشاہ وائی جائے کو صرف قبائلی ضلع بالخصوص اپر وزیرستان سے ہمیشہ دے پورا دا مسئلہ بھی کوویس ہاں دس علاقے سے اپر وزیرستان سے لگا سروے کل ڈویژن شوال شکتو چې په داسې بیخي موبایل نتورک هم نشته دی. نو موږ مطالبه کوي د اعلی حکام نه چې دغه دغله پالیسي دا نه کېږي د موږ سره او موږ ته د انټرنیټ سیستم هم فل فور بحال شي.
د مونږ نوم شریار مسعود دی، زه د مکین د مخې خبریال یم. په دا دوه کلک شو مسلسل انټرنیټ یوه میاشت نه وي چلېدلی، همیشه بغیر عذر نه دیر د انټرنیټ بند کو ویس ټایم شي په مکین لادا ورسره سره روغه دی. دا کال چې څومره کاروباري سرګرمی دي په دا باندې ډېر منفي اثارات چېدلی دی. دغې نه علاوه آنلاین سبق کې بچون او یا هغه باندې هم ډېر غلط اثارات چېدلی دی. بطور خبریال چې زه یو رپورټ جوړوم، زه د خپلې سیمې نه د مکین نه او ټانک ګډی خان ته د انټرنیټ د پوره څه د غرج نه او زه دغه میل کوم. نو ډېر زیات مشکلات دي. دا د میجا کور کمانډر پشاور ته او آی جی ایف سی طارق بیس ته چې په دا حواله سره د ډېر دی چارواکو انټرنیټ ته بهر.
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انټرنیټ سهولت بندش په باره کښې د اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره تماس ونیولی، هغوی وویل
خپل
استادان چکم دی اس نن سبا چشی دی ہر سے تقریبا نیٹ سر ریلیٹڈ دی کنا یا کا سبسڈائز آٹا روان دی یا کا پلس سسٹم روان دی نن چکم دی دمن ماو ڈی سب ڈسکشن ان کرے وہ چیز بولا سیکورٹی فورسز والے سر دوسرا بولا دوبارہ خبر کو مو بہو چکم دی تک پہن والے تم سے رات کا مت دے چکم دی کہ چکم دی کنا نیٹ بیس بنے جو چرتا تے ضرورت وی کنا کوشش کو ان شاء اللہ چکم دا کنا دا لائک
دی سویلی وزیرستان اپر ضلع او سی دن کی دا ہم اوویل چکا دے پاکستان حکومتی چارواکیو یہ پزیلاکشے دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال نکڑی بیا با دوئی پر لوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو د چار شنبه یا شورو اونی سے خبرونه سروے پلسنی مو بجو د کرخی پغاړه په یو بجا سندری جادوګری په دونی مو بجو پختنخوا کلی پکلی په دریو بجو د مشال ترنا لاندې په سلورنی مو بجو رختیا او درملنا په پینزو بجو
د مشال ریډیو د روانې غړې اخیری رپورت ته ورځو. په پاکستان کې د اومې او رسته سرشمیرنې پایلې ښایي چې د هیواد آبادی له 40 کروڑ څخه اوخته ده. په سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا د آبادی شمیر خواوشا 9.5 میلیونه یعنی 3 کروڑ او 90 لکه، او د بلوچستان هغه 40 میلیونه یعنی 2 کروڑ خودل شوی. چارواکو ویلي چې د 2023 د مارچ د لومړۍ نیټې د پیل شوې سرشمیرنې چارې به نن یعنی پرون یعنی د مئی په 15 سر ته راسي. خو د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو ځینې مشران د سرشمیرنې په طریقې باندې نیوکې کوي، وایي چې د پام وړ شمیر خلک له شمیرو پاتې شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې.
پاکستان کې دغه اومه سرشمیرنه 2023 مارچ نه ټول ملک پیل شوی وه چې د هیواد لومبه ډیجیټل یا کمپیوټر د لارې کیدونکې سرشمیرنه ده. 12 مئی پورې راغون شوی معلوماتو تر مخه ټول ملکی آبادی 40 کروڑ نه اوړېدلې ده، چې د ټولو زیات آبادی پنجاب کې 12 کروڑ، ورپسې سند صوبا چې 15.5 کروڑ، د قبایلي ضلعو په شمول خیبر پښتونخوا 3 کروڑ، بلوچستان کې 2 کروڑ او سرخار اسلام آباد کې 3.5 لک خلک شمیرل شوي دي. دغه نه علاوه 15.9 میلیونه خلک په گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې هم شمیرل شوي دي. خو بیا د سند، بلوچستان او قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا ځینې برخو کې مشران اندېښنې لري چې د دوی شمیرنه سمه نه ده شوې. قبایلي ضلع باجوړ نه د عوامي نسل ګل مخکښ انجینیر مولانا خانزیب مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې په دې اړه دوی د جرګو او غونډو د لارې متعلقه ادارې خبر کړي هم دي، خو لا تر دې دمه د دوی دغه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې.
عموما د ټولې پښتونخوا چې کومه سرشمیرنه وشوه په دې اړه باندې ډېر زیات تحفظات دي. په ځانګړي توګه باندې چې کوم د پښتونخوا نوي ضلع دي، د دې سیمو نه کډوالي شوې ده په ډېر لوی شمیر کې. دغه بار خلک چې کوم دی دا دې په دې سیمو کې وشمارل شي. د دې سره سره کلي هم یېر کړی شوي، په بانډو پاتراپو کې کورونه هم دغه رنګ د لیکلو نه پاتې شوي دي. د ریاست ټول وسایل هم په دې آبادۍ باندې به تقسیمېږي، او د هغې په نتیجه کې د پنجاب آبادی مخکې هم زیاته وه، اوس هم زیاته. نو نتیجه به د هغې دا چې نورې صوبې، نور اولسونه دا به د محرومو ښکاري. لهذا گختنه زمنګ دادا باید هغه ټول خدشات او تحفظات لری کړی شي چې کومې په نتیجه کې دا شکونه راځي چې زمنګ آبادی قصدن آمدن دا کم ښکاره کول کیږي.
دا خیبر پښتونخوا او سند صوبونه علاوه بلوچستان صوبې مشران هم وایي چې دا ډیجیټل مردم شماری دوی نه مني. بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینیئر ډیپټي چیئرمین رضا محمد رضا وایي بلوچستان کې هم د پښتنو تعداد د نورو قومونو په نسبت ډېر کم ښودل شوی.
بنیادی طور د هر مردم شماری سیدا هغه د پښتون په ټول یعنی جنوبی شمالي پښتونخوا کې دی، که هغه بیا په جنوبی پښتونخوا کې دی، که هغه په پخوانی پاټا کې دی. پښتنو ډېره حقیقي آبادی سیدا هغه یا نه د شمیرل سوی یا چې بیا شمیرل سوی ده، هغه بیا بېرته ایستلې ده، کاټ کړې ده. دا وخت اوس زه ګوره نظر لګوم د اولس په مردم شماري کې پټه چې دا 23 لکه آبادي ده د کوټې. په دې مردم شماري کې دوی تر اوسه پورې کوټې چې دا هغه د اولس مردم شماري ته نه ده رسېدلې.
خو بیا تر 28 اپریل د مردم شماري کمشنر د یاد عمل پای ته رسولو امر کړی وو. سیوا د ملک شپږ شپېته ضلعو نه چرته نه چې د خلکو شکایتونه راغلي دي. په دغه شپېتو ضلعو کې د پنجاب 3، د سند 8، د خیبر پښتونخوا 9، د بلوچستان 3، او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او 4 د ګلګت بلتستان ضلع شامل دي. او ویلی وو چې کم خلق پاتې دي باید تر 15 مې دی هم په شمیرنه کې شامل کړل شي. کال 2019 مردم شماره کې پاکستان آبادی سباندې 40 کروڑ خدل شي وو چې پکې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو آبادی سباندې 1.5 میلیونه او د پخوانی فاټا آبادی 15 میلیونه څخه زیاته خدل شي وو چې ځای سیاسي جماعتونو پر سخت خبرګون خدل وو. د پاکستان د شمیرنه ادارې تر مخه پر ډیجیټل مردم شماره کې تر دې دمه د بلوچستان آبادی 19 میلیونه سیوا خدل شوی چې په کال 2019 کې د یادې سوبې آبادی 12 میلیونه مخه ترغله وو چې په تیر شپږو کالو کې آبادی نږدې 9 میلیونه سیوا شوی. د خیبر پښتونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو علاوه حکومتي اتحاد پی ډی ایم کې شامل پاسین صوبه کې متحده قومي موومنت پاکستان مشرانو هم په دغه مردم شمارې تحفظات خودلی وو او په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د صوبایي او قومي سنونو استفاګانه ورکولو دړکې هم ورکړې وې. دین علاوه جماعت اسلامي هم پاسین کې خپل تحفظات ښکاره کړي وو چې ورستو د هغې لپاره وزیر اعظم شهباز شریف کمیټیانو جوړول امر وکړو او ویل چې د یادو ګوندونو تحفظات ته لرې کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.